السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه سفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې به په دغې خپرونه کې د افغانستان د ملي امنیت له پخواني سلاکار حمدالله محب سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه په بشپړه توګه باندې تاسو ته خپره کړو چې شاوخوا 350 د خو تر هغه مخکې له معمول سره سم پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې شي او د جرمني حکومت پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته لسګونه سکالرشپونه ورکړي چې جرمني ته د زده کړو لپاره ورشي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلی چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیستی. په بیان کې راغلی چې یاد استازولۍ به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي څو ډاډ حاصله کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تأمین شي. د افغانستان دایمي استازولۍ هم د رضویلي چې د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. مخکې د دې استازولۍ مشري غلام محمد اساغزي کوله چې څو ورځې وړاندې د کار د دوام تایید هم وشو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازی نه دی منلی او د پخوانی جمهوری دولت د استازولۍ د کار له دوام سره موافقه کړې ده. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سي د عمومي منشي مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرانس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. بخیت دا څرګندونې داسې مال کړي چې د اسلام آباد چې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر حسین ابراهیم طه په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. سعودي عرب دا غونډه وربللې ده چې کوربه پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان منتخی هم پکې ګډون وکړي. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه هیواد د بشري بحران ښکار شوی او د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي. نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. د جرمني سفیر په اسلام آباد کې پرون په یوه غونډه کې د 15 نجونو په ګډون 150 زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. د دې تر څنګ به د جرمني حکومت هغو زده کوونکو ته هره میاشت 150,000 روپۍ ورکوي او ورته به روزنیز پروګرامونه هم برابروي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شلاګهیک غونډې ته په وینا کې وویل په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې شاوخوا 14,000 ثبت شوي افغان کډوال اوسي. د پاکستان حکومت د UNHCR په مرسته په کالجونو او پوهنتونونو کې یو شمېر څوکۍ ځانګړې کړې چې ورباندې افغان کډوال زده کوونکي داخلي اخلي. د طالبانو د حکومت څو وزارتونو او ادارو پریکړه وکړه چې سر لنن نه دی د افغانستان د نن ټولي سوداګریزي راکړې ورکړې په افغاني وشي. پر دې سربېره د دوکانونو، کورونو، دفترونو او نورو املاکو کرایې هم د پریکړې لمخې باید په افغاني ورکړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال انجینیر ازام تیر ماښام رسنیو ته په دې اړه په یو پیغام کې ویلي چې ولایتونو ته د پریکړې د تعقیب لارښوونه هم شوې. ازام ګواښ کړی چې سرغړونکي مجازات کیږي.
د پرتنۍ پریکړې څخه سرغړونکي باید مجازات شي. په ټولو ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو څخه غوښتنه وشوه ترڅو یاد پریکړه په خپل سیمو کې د تعامل په مخه په جدیت سره تعقیب کړي.
پریکړه کې دا هم شامل دی چې طالبان به بازارونو کې د توکو بیې کنټرولوي او د ډالرو د قاچاق مخه به نیسي. ازادي راډیو ته غواګي است. د طالبانو په بخښنې سره د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له ماسکو وغوښتي چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو د راولاړې شوې لانجې د کمولو په مقصد دي. فرانسه، جرمني، روسیه او ماسکو د څلور اړخیزو خبرو یو چوکاټ لري چې هدف یې د ماسکو او کیف ترمنځ د څه باندې اووه کلنې اوږدې جګړې اوږدې لانجې پای ته رسول دي. وس مملکه څنګه چجمنه کړې و د افغانستان د مخینی ولسمشر د ملي امنیت له صلاحکار حمد الله موهب سره ځانګړي مرکه لرو. ښاغلی موهب دمګړې په امریکا کې دی. د څلور میاشتو وروسته چې حکومت سقوط وکړ لمړنۍ وارو چې له ازادي راډیو سره مرکې ته حاضر شو. مرکه په بیلابیلو مهمو موضوعګانو باندې څرخي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مرکه ملالۍ بشیر کړي.
سلامونه، زه ملالۍ بشیر یم. نن د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله موهب سره ځانګړې مرکه لرو. موهب صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه ستاسو نه او ټولو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
د افغان حکومت تر سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې تاسې خپله چوپتیا ماتوئ. تاسې تر اوسه ولې خاموشه واست؟
د نظام د سقوط تاثیرات په ټول ولس باندې وو. ولس هم غمګین وو، مونږ هم ډیر زیات غمګین وو او احساسات هم ډیر لوړ وو. ضرورت د دې وو چې یو څه وخت په خپلو اشتباهاتو باندې هم فکر وکړو او دې ته آماده اوسېږو چې ولس څه بیرته څه ووایو. واقعا یو غټه غمیزه وه چې پر مونږ ټولو راغله. اوس هم ولس متاسفانه ضرر ویني، اقتصادي ناورین او نور مشکلات چې په وطن کې اوسم دي، خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. ولې لازمه و چې اوس ما په نظر باندې د ولس سره خپل خواله وکړو او هغه مشکلات چې راغل سره شریک کړو. دا اینده پاره باندې هم بازی خبرې سره یو بحث، آزاد بحث لار شو داخل شو.
بله، افغانانو ته ډېرې خبرې لري. لومړی به پښتنه وکم چې تاسو اوس چیرې یاست او ولسمشر غنی چیرې دی؟
زه خو اوس فعلا امریکا کې یم او ولسمشر تر اوسه پورې په اماراتو کې دی. زه یو میاشت مخکې دې خاطر نه راغلم.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولی لا هم تر اوسه پوری خبرې نه کوي؟
په خپل فرصت سره به ولسمشر هم خپل خبرې وکي. فعلا د پاره زستاسو خدمت کې.
د اگست په 15مه څه پیښ شول دغه کیسه که تاسو افغانانو ته وکي؟
دلته خو ډیر خبرې مونږه واوریدلې، د خلکو مختلف افکار مو ولیدل او مګر هغه څه چې پیښ شول واقعا په یعنی یو داسې یو وضعیت رامخته شو چې یو دم تصمیم ونیول شو چې باید ولسمشر د افغانستان څخه ووځي. مونږ په هغه ورځ باندې د دې امادګي درلودله چې لاړ شو دوهې ته. زه خپله د دغه حیات برخه وم. رئیس صاحب جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې راسره وو چې تلل به وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال د پاره واړو په کار واچو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي او عزت یې پر ځای وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نورو دوستانو د نورو سقوطونو را سره شریک کړي وو مونږ لوستلي وو، تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی. او داسې خطرات به مخ ته کی چې د افغانستان لپاره به نور هم درداور د اوسېږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي. نو دا دغه په دې اړه باندې ډېر بحثونه شوي دي، ولې هغه واقعیت چې زه هلته وم همدا و چې آمادگی د دیو چې باید مذاکرات ته لاړ شو.
بلې، مذاکرات له چا سره ستاسو هدف دی؟
په هغه وخت کې خبر از مونږ د امریکایانو سره تقریبا یو څو ورځې مخکې شروع شوی و چې لاړ شو مذاکرات طالبانو سره په دوحه کې وکړو، او مذاکرات په دې اړه باندې وی چې څنګه یو همشمول حکومت جوړېدل شي او دغه انتقال د قدرت د کم میکانیزم لوي. رئیس جمهور چون د خپل رائے د خلکو نه خسته و، اولنۍ غوښتنه دا و چې باید دغه انتقال د قدرت کیږي د انتخاباتو لاره وشي، ولې وضعیت دې ته راغلو چې نور د امکان نه درلودلو. بل تر هغې نږدې ترین لاره دا و چې که مستقیم انتخابات نه کیږي د وی لوی جرګې د لارې نه قدرت انتقال شي، چې په هغه کې هم بیا به هم د خلکو ک مستقیم د هر کس رائے نه سبيږي، ولی تر دې حد پورې بیا هم یو دیموکراتیک پروسه ده د دې پروسې لارې نه د قدرت انتقال وشي. نو مونږه مازګي د دې لپاره نیول چې لاړ شو دوه ته او طالبانو سره په دې اړه باندې مذاکره وکړو تر څو د یو لوی جرګې یا مادګي مونیول شي او قدرت د انتقال لپاره زمينه برابر کړو.
له اکثریت افغانانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي د سقوط خبره ورته له امکان وته لښ کړی ده، او تر سقوط ډیره موده وروسته هم خلک په شوک کې وو. تاسو څه وخت پوسواس چې حکومت مو نور ړنګیږي؟
په هغه ورځ باندې چې په کوم ورځ کابل ته طالبانو د ننوتلو خبرې شولې، او په داخل په کابل کې امنیتي ځواکونو کنټرول د لاسه ووتلو، په دغه وخت باندې مطمئن شو چې دلته نور کابل کې هغه امنیت چې مونږ باید خوندي وساتلی شو د هغې ساتلو امکان نشته. او که چیرته په داخل کې جنگ شروع کیږي، په کابل کې جنگ شروع کیږي، نو متاسفانه دا بیا هغه داخلي جنگونو ته لارا وری چې مونږ یې په نویوم کلونو کې شاهدو. زه خپل د هغه کلونو یو بد خاطره لرم، مونږ په پیښور کې اوسېدلو، والته به د افغانانو هغه افغانان چې د داخلي جنگونو نه ماجر شوي وو پاکستان ته راغلي وو، او د هغوی تر څنګ نور ټولو افغانانو سره ډېره بده رویه کېدله، او هغه خاطره مو په ذهن کې و. نو مو غوښتلو چې د افغان ولس بیا هغه رقم بد وضعیت ته مواجه شي. دا چې نظام سقوط وکړلو یا نظام تر دغه حده پورې راورسېدلو، متاسفانه د هغې خو آباد ډېر زیات دي، او په هغې باندې به نن هم او په آینده کې هم بحث وکړو، خو تر د دې وړاندې نور افغانان یو تر دې بد ناورین ته هم مور سره مخامخ نه کړو. نو نظام متاسفانه د هغه ورځې نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان طالبانو سره مذاکره شروع کړله په دوحه کې مستقیم، او د افغانستان حکومت شمولیت پکې نه و. ما خپله شخصا په هغه وخت کې هم په دې باندې اعتراض کړی و، ویلي مې و چې دغه د افغانستان د حکومت مشروعیت له منځه وړي، او دا غین وروسته چې کوم تعهدات او د طالبانو سره شوی وو او سره کوم برخورد چې د افغانستان حکومت سره شوی وو، د دې لار برابر کړل چې اخر هم د افغانستان نظام جمهوری نظام سقوط وکړي.
تاسو یادونه وکړه چې تر هغه وخت پورې لا تاسو فکر کاوه چې داسې نظام یا حکومت مو دوام وکړي چې د اګست 15 ده او طالبان د کابل تر څنډو را رسیدلی دي. که تاسو بیرته لږ د خبرو په دې خبرو کې شاته لاړ سئ او موږ ته ووایاست چې په دغه ورځ باندې کوم وخت و چې تاسو پریکړه وکړه چې باید د افغانستان څخه ووځي، تاسو ورځ څنګه پیل کړله؟ د دغې ورځې کیسه که تاسو موږ ته لږ وکړئ.
ورځ د عموم په رقم باندې سهار مونږ د رئیس جمهور سره هر سهار 9 بجې جلسه مشترکه جلسه درلودله، چې په هغه کې به د رئیس صاحب رئیس د دفتر رئیس د اداري امور او د مطبوعاتو رئیس او زه به ناستو مشترک به رئیس صاحب سره یو جلسه به هماهنګي درلودله. زه لږ وختي لاړلم د رئیس صاحب سره مولیدل او خبره د مذاکراتي ټیم په اړه باندې و چې مونږ دوه ته غوښتل چې واستو د رئیس صاحب سره مشوره وکړله. بیا دغه وروسته د بل جلسه شروع شو. زه لاړم د ډاکټر صاحب عبدالله سره مو د رئیس صاحب نظر د هیئت په اړه باندې شریک کړلو. په دغه وخت کې و چې تقریبا دغه د لس بجو شاوخوا ته و چې رئیس جمهور د محافظت راغلو وویلې چې اطلاعات ښیي چې طالبان بعض ساحو د کابل کې لیدل شوي دي. نو په دې اړه باندې بیا مونږ تقریبا دغه سره د په دې باندې بحث ډېر شوی دی. ډېرو ملګرو دا موضوعات شریک کړي دي خو واقعیت هم دا و چې باید د طالبانو سره یو هماهنګي وکړو چې دوی ویلي وو چې مونږ کابل ته په زور نه داخلیږو او نه داخلیدلو په اړه باندې باید ورسره خبره وشي. نو رحیمي صاحب چې د طالبانو سره په تماس کې وو هغه ته مو وویل او هغه ما رئیس د محافظت سره وصل کړو چې ورته وایي چې په کومو ساحو کې د خلک لیدل طالبان لیدل شوي تر څو دوی بیرته ورته هدایت وکړي او د کابل ووځي. په همدغه مذاکره کې وو تقریبا 11 بجې زه د رئیس جمهور سره په یو بله موضوع باندې ناستومه چې د باندې د ډزو اوازونه راغله. دغه دز ووازونو تقریبا یو رقم دار خپور کړو. تیار خلک پویدل چې طالبان شاوخوا د کابل کې او په دغه ورځو باندې هغه ښار چې د ډیرو ناورینونو سره مخ شوی دی ولې مقاومت کړی دی په دې ورځ باندې تقریبا د خلکو په اذهانو کې همدغه د سقوط موضوع ډیره علني مطرح وه. زه چې بیرته راووتلم د رئیس جمهور د دفتر خپل دفتر خوا ته تللم خپل معاون مې مخې ته راغلو. هغه ما ته وویلې چې هغه مونږ یو ګروپ درلودلو د واتس اپ چې په هغه کې به د وزارت دفاع د وزارت داخلي د امنیت ملي د اوپراسیون رئیسانو او همکارانو معلومات شریکول چې وضعیت وښيي چې څنګه دی. هغه ما ته وویل چې حتی دغه ګروپ خلک وزي. ما د وضعیت په اړه ترنه پوښتنه وکړه چې څه وایي. نو هغه راته وویل چې په دې ګروپ کې نور خلک د وتلو او خلک خپل ځانونه د ګروپ نه وایستل او دننه هم په مونږ سره په شاوخوا دفترونو کې خلکو د ارګ نه د وتلو هڅه شروع کړلې. د باندې د وزارتونو احوال چې مخستلو او وی هم په ماغه په عین حالت کې خو ولې مونږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته ده د ورختاینې به یې ولې قوتونه بخپل ځان او د کابل د امنیت د ساتلو لپاره کار وکړي شي او ترڅنګ د دې د طالبانو وعده هم دا و چې دوی کابل ته نه داخليږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي. نو دوی سره بیا هم ماغه مذاکره دوام درلودله. دوی اعلامیه هم ورکړله. ما غوښتنه وکړه رحیمي صاحب نه چې که ورته وایي چې دوی یو اعلامیه ورکړي تر څو طالبان دغه چې په کابل کې دي دوی په دې باندې پوه شي چې دوی تصمیم د مشرانو همدغه شی دی. دوی اعلامیه ورکړه ولې مې اعلامیه مشروطه وه. په اعلامیه کې ویلي وو چې دوی نه غواړي. یعنی دا نه دی چې ننوځي. ویلي چې نه غواړي چې ننوځي. دې ته ترجیح نه ورکوي او دوام مشروطیت یې پکې دا و چې باید حکومت دلته د کابل امن وساتل شي او د امن اخلال خو خپله طالبانو بیرته کول. هغه طالبان چې د ننه په ښار کې وه بل هغه ګروپونه بانډونه چې خوشخدمتي کوله په دې وضعیت کې هغوی هم د دغه فرصت نه د استفادې په استفاده په کابل کې ناامني جوړه کړې وه او جوړولی طالبانو دغه اعلامیه خپل مشروطه خوځلې. او بیا هم مونږ د رئیس صاحب سره په همدې باندې مشوره وکړه چې خپل هیئت استو او د امریکایانو سره په مکمله توګه باندې په تماس کې وو. ما زه خپل مستقیم چې د هیئت لاړ شي دوه ته او د طالبانو سره مذاکره وکړي. تقریبا دغه دوه نیمې بجې وې چې زخم د یو تعداد همکارانو او د اول میرمن سره په روانو میدان وای خوته پلان دا و چې دوی به ورسو تر دوبی پورې او زه به د هغې ځای نه دوهې ته لاړ شم د دې نور حیات سره په مذاکره کې. په دغه وخت کې یو بعضې اطلاعات چې ورسېدل دغه هغه تصمیم چې مونږ په آخر کې ونیولو هغه تصمیم ته یې نږدې کړلو. اطلاعات دا و چې اول خو په میدان وای کې دوه تیارې د امنیتي ځواکونو لخوا څخه ورته د پرواز کولو اجازه نه وه ورکړل شوې. د هلیکوپټر یوه د رئیس جمهور د دې څلورو تیارو څخه وه چې هغې ته یو نفر ورجیک شوی و او اجازه یې نه ورکړه چې پرواز وکړي. ورته ویلي وو چې ما به ځان سره رسوي. نو په دغه حالت کې پیلوټانو ورته ویلي وو چې دا د رئیس جمهور د تیارو څخه ده او په دې کې اجازه نشته غیر د رئیس جمهور د خپل محافظینو څخه بل چاته مسلح افرادو ته په دې تیارو کې اجازه نه وي. دویم هلیکوپټر چې غوښتل چې لاړ شي غالباً وزیر دفاع راپورته کړي هغه حتی وشتل شوی و د امنیتي ځواکونو د طرفه. نو دا اطلاعات د دې ترڅنګ هغه واقعیت چې په پنجشنبه په ورځ په هرات کې وشو چې اسماعیل خان او وزیر معین ارشد امنیتي په دغه کې په هرات کې بند پاتې شول او هغوی ته د هغې اجازه ورنکړلی شوله او د تیرو سقوطونو په تاریخ ته په کتلو سره چې په آخري لحظه وخت دغسې وضعیت چې راپورته کیږي نور د خپل قوا په کنټرول کې نه وي او بعضې وخت کې دوی د وخته د دې لپاره چې خپل ځان وساتي د مقابل طرف سره موافقې ته رسیږي. نو په دې باندې مطمئن شو چې نور د رئیس جمهور پاتې کېدل په کابل کې غیر د دې نه چې یو داخلي جنگ شروع شي او بیا د افغانستان لپاره یو غټ درد پاتې شي چې هم مملکت ته لاس لاړ شي او هم بیا هم یو مشر بې عزته شي او په دار وخېژول شي. د دې په اړه باندې مو تصمیم ونیولو چې نور رئیس ته مشوره ورکړو چې باید د کابل څخه ووځي. نو دا د هغه ورځې خلاص قصه وه. ورځ چون اوږده ورځ وه او هر ثانیه یې مهمه وه. ډېر تحولات په هغه ورځ باندې راغله. په بازو باندې لیکنې هم شوي دي. یو د هغه لیکنو نه په دې اواخرو کې سټیو کول یو ډېر ښه مقاله مفصله لیکلې وه چې په هغې کې هم زمونږ د خوا د اړخ خبرې وې مګر هم د طالبانو د خوا معلومات هم پکې اچولي وو او د امریکایانو د خوا معلومات هم وه چې هغې کې یو ښویدله دا وه چې په 10 بجې باندې خپل د امریکایانو معلومات هم دا خویدل چې دغه شنه ساحه چې په کابل کې ده چې د امنیت له لحاظه شنه ساحه ورته ویل کېدل اغلته نور پلس پجی کې د شنه ساحه هم نه وه. قوتونه خپل لباسونه بدل کړي وو او دلته نور د دوی امنیت خوندي نه وو. تصمیم نیولی وو چې خپل هغه اخیری کارمندان چې په سفارت کې دي هغه هم د دې ساحې څخه وباسي د میدان وای خواته لور ته ویسي. نو هغه جزئیات هغه معلومات په هغه وخت کې مونږ سره نه ول. مونږ نه ور باندې پوهېدلو چې داسې یو قصه شوې. ولې دوه نیمې بجې شاوخوا چې مونږ تصمیم ونیولو په هغه وخت کې هغه معلومات چې مونږ سره وو هغه دا وو چې نور قوتونه په کنټرول کې پاتې نه دي.
تاسو یادونه وکړه چې ډیری وختونه ځواکونه له کنټرول د باندې وځي او هغوی په خپل سر باندې پریکړې کوي. ستاسو هدف څوک دی چې د چا په مشرتابه به د افغانستان ځواکونه له کنټروله وتل؟
خبره د دې نه وه چې په د بل چا په وینا باندې په هغه ورځ باندې دا کار کوي. ولې یو ځل چې په افغانستان کې هر سقوط چې راغلی دی په ډېر کم وخت کې راغلی دی. ما دا بحثونه د ډېرو مشرانو سره په کابل کې کړي وو. د هغوی نه یو د استاد سیاف دی چې د هغه سره اکثر دا خاطرات یې راسره خپل شریک کړي وو. په کوم وخت کې چې اول ځل طالبان کابل ته راننوتل او استاد سیاف هغه وخت کې په پغمان کې وو. نو د استاد سیاف په د خاطرو څخه چې خپل د قوتونه هغه د ډېر نږدې کسانو دته درې ځایه کمین نیولی وو. نو دا د هغه خبره او د ډاکټر نجیب د وتلو قصه او د هغې نه مخکې چې کوم واقعات په افغانستان کې تیر شوي دي خپله د طالبانو د سقوط وخت چې څومره په عجله باندې دا سقوط راغلو. متاسفانه افغانستان کې سقوط شروع په درې کال مخکې شوی و دغه جمهوریت سقوط، مګر کله چې را رسیږي بیا ډېر ژر تاثیر کوي. او یو شپه مخکې هم ما دا فکر نه کولو چې دومره ژر یا سبا ورځ به د سقوط ورځ وي، ځکه تر مونږ تر اوسه پورې د ننګرهار، لغمان، حتی میدان وردګ، بلخ، دې خواته پروان او کاپیسا، دا ټول د افغانستان د ځواکونو په کنټرول کې وه. مګر هم د شپې په تېرېدو سره تر سهاره پورې اطلاعات راتلل، او تر سهار څلور بجو پورې تقریبا دغه ټوله ساحه په شمول د ننګرهار، لغمان، حتی د کابل د سروبي ولسوالۍ سقوط وکړلو. او دا په ډېر غیر عادي وضعیت دی. که چېرته عادي وضعیت وای، دومره قوتونه چې مونږ په دې ساحو کې درلودل په کلونو کلونو هم ډېر غټ قوې سره دا سقوط ناممکنه و.
ځینې افغانان پوښتنه کوي چې تاسې ولې تر مرګ له هېواده وتل غوره وبلل؟
په دې وضعیت کې اول خو ما مخکې هم عرض وکړلو چې هدف مونږ د اول نه دا و چې لاړ شو مذاکرې دپاره. دا نور د وتلو خبره په هغه وخت کې نه وه چې مونږ د افغانستان څخه وځو، بلکې مذاکرې خواته تللو. او دا مونږ توقع نه درلودله چې کابل به سقوط کوي. وروسته چې دا شی واضح شو او په کابل کې جنگ و، په هغه وضعیت کې نور نو دا زموږ مسؤلیت مخپل ګڼلو چې په دې ځای کې بیا یو رئیس جمهور هغه رقم بې عزتۍ ته چې د ډاکټر نجیب سره وشوله مواجه نه کړو، او باید رئیس جمهور د دې ځای د ځان سره وباسو. او د وطن خلاړ متاسفانه چې نور په افغانستان کې زموږ د توان د دفاع نور نه و، غیر د دې نه چې داسې یو وضعیت وشي چې په کابل کې هم جنگ دوام وکړي. لکه په هلمند کې په ډېره کمه ساحه کې چې د دولت تر کنټرول لاندې وه، موږ ډېر وکړل شلو چې مقاومت وکړو، مګر نتیجه یې دا شوله چې د هلمند ولس په هغه ځای کې د هغې ځای نه بې ځایه شول. په زرهاو کورنۍ مهاجرې شولې، یو تعداد یې تر قندار ته لاړل، بعضې حتی تر کابله پورې راغله. او په دغه وضعیت کې چې کابل سقوط کولو، کابل کې د ټول افغانستان نه بیخي ډېر بې ځایه شوي کورنۍ راغلې وې، او حتی پارکونه، بعضې سړکونه د دوی نه ډک وو. په کابل ښار کې جنگ کول د دې امکانات ډېر زیات و چې په زرهاو نور کورنۍ، نه دا چې تر متضرر شوي دي، تر زرهاو نور کورنۍ مجبور شي چې د دې ځای کډي بار کې، او ډېر زیات تلفات، ملکي تلفات ولرو. او هغه ښار چې په ډېرو زحمتونو باندې
بلې تاسو خو درې لکه ځواکونه درلودل، څنګه مو ونه کړای سوه چې د دې ټول وضعیت مخه ونیسئ؟
خو درې لکه ځواکونه خو په هغه وخت کې چې ټول پر ځای و، مګر د دې تیرو څو کلونو جنگ ډېر زیات تلفات درلودل. او بله خبره په دغه اخیری درې کاله کې چې کله د طالبانو توافق د امریکایانو سره وشو، مونږ په افغانستان کې په هغه ساحو کې چې چیرته د ولسوالیو شاوخوا ځواکونه پراته و، دغه ټول اکثره تلف شول. طالبانو هغه موافقه چې د امریکایانو سره کړې وه، تمرکز یې دا و چې په ولسوالۍ مونږ حمله نه کوو، د ولسوالۍ په مرکز یعنی حمله نه کوو، په ښارونو په مرکزونو باندې حمله نه کوو. شاوخوا پوستې چې د ولسوالیانو پرتې وي، دا یې ټولې تقریبا له منځه یوړلې. په هغې کې یو ډېر شمېر ځواکونو مونږ تلف شول، ډېر ځواکونه تلف شول. په دغه اواخرو کې د اخر څو میاشتې چې سقوط ته نږدې شولې، په دې کال ډېر ځواکونه هم تسلیم شول یا وظیفې پرېښودلې. کله چې خبره جنگ د اخري وضعیت ته راغله، په دې وخت کې ځواک پاتې نه و. نور بعضې ځواکونه وه چې ډېر
څومره ځواکونه وه،
بعضې خاص قطعات تقریبا هغه شی چې پاتې و خاص قطعات و، او خاص قطعات هم د دې توان نور د منځه لاړ.
شمیر به څومره و؟ محب صاحب، شمیر به څومره و؟
نو دا خو د ستید شمار چانه د کړه په هغه وضعیت کې چې سقوط راغلو هیڅ چا شمیر نه دی کړی. زه فکر نه کوم چې څوک دې وکړی شي چې دا شمیر دې معلوم کړي. مګر قوت یو عادي ځواکونه و چې تقریبا هغوی ډیر زیات و او هغه تعداد خو د منځه تللی و. مګر پاتې په افغانستان کې چې کوم ځواک پاتې و خاص قطعات و خاص قطعات اکثرا واړه واړه قوتونه و. مثلا که چېرته مونږ د پولیسو خاص قطعات وګورو هر یوې د 300 نفر نه زیاتېدل، 400 نفر به تقریبا په یو مفرزه کې یو ځای و، تر هغې زیات نه و. د دوی هره مفرزه هم داسې واړه واړه وړې وړې وې، په زرهاو نفر نه و. کمانډو چې تعداد یې زیات و چې په زرهاو نفر و هم په یو وخت کې د هغوی څلورمه برخه به جنګ ته اماده و، بل به په تمریناتو کې و یا به په رخصتۍ باندې و. نو یوه برخه څلورمه برخه به یې جنګ کولو او هغه هم ډیر فرسوده شوی و. تقریبا په ټول افغانستان کې هغه خاص کمانډو و چې هر ځای باندې به فشار راغلو د کمانډو نه استفاده کېدله او هغوی دفاع کوله. په آخر کې نور کمانډو ته هم شی پاتې نه و او دا د یو ترتیب د لارې د پلان لارې همدغه رقم وضعیت په افغانستان راوړل شوی.
د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې تر سلو زیات پخوانی افغان سرتیری په نقشه سوي دي، په هغوی کې نظامیان، پولیس او نور ځواکونه شامل دي. تاسو دغو خلکو ته څه ځواب ویل غواړئ؟
متاسفانه طالبانو هغه ادعاوې چې کړې وي او هغه وعدې چې خارجانو ته ورکړې وي چې دوی به د افغانستان د ځواکونو سره او نور مامورینو د افغانستان د جمهوریت مامورینو سره غرض نه کوي او دغه اعلامیه چې ورکړې ده ټول د خبرو کارو. ولې په واقعیت کې اوس مونږ وینو په هغه ساحو کې چې مخصوصا چې هلته محلي پولیس و یا خیزشونه و او یا منطقوي اردو وه په او د امنیتي ملي کارمندان چې اکثرا محلي کارمندان و هغوی باندې اوس هم ډیر بد وضعیت دی. طالبان نه په هر ځای کې مونږ هر ورځ اطلاعات ترلاسه کوو چې نیسي د کور نه وړي، شکنجه کوي، وهل ورکوي او بعضي حتی شهیدانوي. نو دا د طالبانو هغه تعهدات چې د نړۍ سره کړی و دا غي پر خلاف دا ټول کارونه روان دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل یو څوره د مخ کې چې ک ولسمشر پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان نه وای وتلی حکومت سقوط نکاوه. تاسو دا خبره منی تاییدوي یا د دې خبرې سره موافق یاست؟
په هیڅ صورت نه. حکومت سقوط کړي وو دا چې طالبانو دوه هفته په اخره لحظه کې د دې لپاره دا خبره ما اوریدلې ده، د سفیر صاحب خلیلزاد د خولې مې اوریدلې. ولې هیڅ واقعیت نه لري. طالبانو په تیرو درې کلونو کې موافقه ونه کړله. په د اخري دوه هفتو کې چې دوی پوهېدل چې د هغې په اخر کې امریکایان نوروزي او هیڅ شی نه پاتې کېږي، په هیڅ صورت دې ته نه و حاضر چې هغه توافق وکړي. په دغه ورځ باندې چې مونږ پلان درلودلو چې لاړ شو دوهې ته، تر دغه وعده لا تر اوسه پورې نه وه شوي چې دوی دې دغه زمونږ د هیئت سره کښېني. یو ورځ مخکې یو جلسه دایره شوله، غټه جلسه چې د شورای عالی مصالحې د جلسې نه وروسته رئیس جمهور ته راغلل او د رئیس جمهور نه غوښتنه وکړله چې یو باصلاحیته هیئت دې دوحې ته لاړ شي. په دغه جلسه کې کرزي صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله د رئیس جمهور نه دا غوښتنه وکړه چې دی د امریکانو نه یو تعهد واخلي او هغه تعهد ددای چې د دغه هیئت سره به دوی دغه ته یو موافقې ته رسیږي او بل دا دی چې تر څو پورې چې دې موافقې ته رسیږي دوی به کابل ته په زور باندې نه داخلي. کله چې رئیس جمهور دا خبره د امریکایانو سره شریکه کړله، امریکایانو د دې هرکلی وکړلو چې یو هیئت دې لاړ شي او د طالبانو سره د خبره وکړي. مګر دغه نور دوه خبرو په اړه باندې هیڅ وضاحت هم ورنه کړو، هیڅ وعده یې ورنه کړله چې په دې باندې د طالبان موافقې ته ورسیږي. او بل خبره که چیرته طالبان موافقې ته رسیدل په داسې وضعیت کې چې هر څه شاوخوا د کابل دوی نیولي و، په کنټرول کې درلودل او امریکایان هم په حالت د وټلو کې و. دلته هیڅ داسې توافق نه و چې هغه د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ شوی وي.
محب صاحب، طالبانو ویلي دي چې دوی کابل ښار ته ځکه نه وتل چې ولسمشر غني نور تللی و څوک نه و، او د ګډوډۍ ته مخنیول په خاطر باندې دوی ښار ته نه وتل.
دا خو طالبان به خامخا وایي، طالبانو په دې تیرو شلو کلونو کې ډېر داسې خبرې کړې دي چې هغه واقعیت نه لري وي. د 2000 کال د تفاوت د فبروري د توافق نه وروسته دوی په افغانستان کې هدفي وژنې شروع کړلې، او بیا یې وویل چې نه، دا دوی نه کوي، ادای او بلایدي پړی غوښتل چې په دولت باندې واچي. تر دې حده پورې چې اخر بین المللي ټولنې خپل تحقیقاتونه وروسته ورته واضح شول چې دغه کار د طالبانو کار دی. طالبان د قدرت ته رسیدلو لپاره د هر یاله نه کار اخستلو، او هغه پغی کې دروغ بالکل شامل و. اوس هم دوی د دې لپاره چې دنیا ته قناعت ورکي د هر یاله نه کار اخلي، او یو داغوی نه داده چې دوی واقعیتونه پټوي او څه چې وایي په عمل کې هغه رقم اقدام نه کوي.
پر ولسمشر غنی یو شمیر تورونه ولګیدل چې ګواکې له ځان سره پیسې وړې دي، که څه هم هغه دا تورونه رد کړي، خو دا چې تاسو ورسره واست، آیا ولسمشر له ځان سره پیسې وړې وي؟
په هیڅ صورت نه. ولسمشر په آخري لحظه باندې زه ورغلم، او ما سره ترڅنګ د رئیس صاحب د محافظت رئیس وو. رئیس صاحب په خپل د کتاب په خونه کې وو چې ما ورته وویل چې رئیس صاحب نور وخت رسیدلی دی او باید د دې ځای لاړ شو. رئیس صاحب زما څخه غوښتنه وکړه چې باید یو ځل پاس لاړ شم. ما په هغه وخت کې د لازم ومنه بله ورته ومې وویل چې اوس وخت تیر دی، هره دقه مونږ او تاسو خطر سره نور مواجه کوي، نو حتی د دې لپاره چې د پاس لاړ شي خپل شخصي کوم کتاب یو شی که په ځان سره و چې هغه راواخلي، هغه هم روانه اخیستلی شو. او د هماغه ځای نه مستقیم ووتلو، د رئیس صاحب سره هیڅ داسې شی نه و. دا ادعاوې یو تعداد دي چې غواړي چې یو د رئیس صاحب هغه تاریخ داغداره کړي. رئیس جمهور سره ما ډیر وخت کار کړی دی. رئیس جمهور په هیڅ وخت دغه یو شخصیت نه و، او نه په دې باندې فکر و کوم شي ته چې متوجه و. هغه د افغانستان د پرمختګ لپاره خپل زحمات و.
محب صاحب، تاسو په اړه به پوښتنه وکم، تاسو په کومو مالي امکاناتو په امریکا کې ژوند کوئ؟
په خپل تر اوسه پورې چې هغه څه معاش امکانات مو درلودل، په هماغه باندې اوسیږم او